د نورستانیانو یا پوخوانیو کافرستانیانو پورې مربوطو خو نورو برخو کې بیا خلکو په مړو بیر او ژړا کوله لکه د نن په څیرې چې خلک ترسره کوي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د رادیو پاړه یو ځانګړې راپور برابر کړي. په هنر جاج کې د اروخات پوهاند عبدالشکور رشاد د ژوند او کار جاج اخلو.
کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د هلو زلو باسمره نیالګیری.
په فنکار برخه کې له سر څېړونکي ډاکټر سید محی الدین هاشمی سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
مسأل به دا یو خبره په مجلس ما مسترې ذکري کابل پوهنتون کې نیمګړی پاتې
په زرپانه کې به لنډه کیسه ګوډه جنې واوري.
چې ورنږدې شوم ډېره مخلوونی ولا خو د شوخی زور را باندې ډېر شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی نظم واوري.
دلته هر یو سړی غلې، هلته هر سړی ګویا دی، دلته او راخکته شوی، هلته ژوند مینه ساتي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د پریپیات په نوم خارګوټه په خوانی شوروي چارواکو 50 کال وړاندې په اوکراین کې جوړ کړو. دا خارګوټه د جرنوبیل په نوم د اټومي انرژي د تولید په سره کارخانه کې د کارګرانو او د هغوی د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ شو. الکسی بیروس یو اوکراینی اټومي انجینر او له هغو کسانو دی چې یو وخت په پریپیات کې اوسېده. الکسی بیروس په جرنوبیل کې د چاودنې او تر هغه وروسته د پیښوي بشري ناورین له عیني شاهدانو دی چې تر اوسه په سیمه کې اغیز محسوس دی. هغه د ازادي اروپا رادیو له اوکراینی برخې سره د خپلو خاطرو په اړه خبرې کړي چې ژباړې زموږ همکاري فرشتې جلالزئی کړي.
د پریپیات شهر پر جوړېدو 50 کاله تیر شوي دي. پریپیات ته هغو انجینرانو د کورنیو لپاره جوړ شوی و چې په چرنوبیل کې کار کاوه، خو شپاړس کاله وروسته په 1960 میلادي کې په چرنوبیل کې چاودنه وسوه او د ښار د خالي کېدو امر وسو. انجینیر الکسی بریوس په هغه ورځ چې په چرنوبیل کې اټومي چاودنه وسوه هلته کار کاوه. د هغه لپاره پریپیات داسې یو ښارګوټی و چې وده یې کوله، خلک یې خوشحاله ول او ښه راتلونکی یې په نظر کې و.
Закончение института ядерной кафедры в Москве.
Приосвай за по 1902 миляди калки ла пухантуна фарих свам. По Москве да атоми физик по цанга ки мизда кровакра. За чекала по авала враз припят таралам да лавхами валида. Припят шаргуч та плавара галилар кин лорита юа луя лавхала кедари ау 1902 قربانیلی کرشوی
زغلی چرنوبل یوه ورکوستوته نو سیمبل سیمبل.
الکسی برویس وای چې کلا پریپیاتا اول وار ورغه شاوخواونی چمنونه او پارکونه جوړ شوی ول. سیما سمسور او پمنسکی د چرنوبل د انجینرانو او کارګرانو کورونه، مارکیټ، د کوچنیانو شوونځي او د ساتیر ځایونه ول. الکسی برویس وای په پریپیات کې د ماشمانو د تفریح لپاره یو لوی زنګوهلې څرخ د چرنوبل په سمبول بدل شوی دی. د 1988 میلادي کال د اپریل په 28 انجنیرانو په چرنوبیل کې لکه بل هر ورځ د کار وسایل کتل اواز مویل تر څو ډاکټر لا سکرچی مسؤل دي. خو د دې کارخانې په څلرم بلاک کې لوی چاودنه وسوه. بریوس وایي چې د 2 ساعته تر چاودنې وروسته له خپل کاري محل ویش سره سم کار ته ولاړ. الکسی بریوس وایي زه د څلرم بلاک عملیاتي برخې ته ورغلم او زما همکار الکساندر کیموف مې ولید. د هغه رنګ الوتی و. کمزوری معلومېدو خو موږ کار پیل کړ. ما ډېر کوشش وکړ چې پر ریاکټر باندې چې چاودنه سوې وه اوبه را خلاصې کړم، خو ریاکټر له کاره لوېدلی و. کله چې زه کور ته تلم او غوښتل مې چې کاري بدل کړم، متوجه شوم چې زما د ټول ځان رنګ توربخونی شوی دی. علت یې سختې اټومي وړانګې وې چې پر ما رالوېدلې وې. په چرنوبیل کې د چاودنې له امله یو شمېر انجینران، کارګران او په شاوخوا کې استوګن خلک مړه شول. د هغوی د مرګ دلیل د اټومي وړانګو شدت و. بروس ځان بختور ګڼي چې ژوندی پاتې سوی دی. هغه پر ځان د چرنوبیل د غمیز له امله د رواني فشار د کمول لپاره رسامي کوي او د هنرمندانو یو ډله یې پر ځان راټوله کړې ده. الکسی بروس د پریپیات ښارګوټي د سرګونو نورو اوسیدونکو په څیر ډېر کلونه مخکې کډه شوی او اوس په کیف کې اوسي. پریپیات ښارګوټي خلکو پرې شې دی. ودانۍ یې تشې دي. کورونه تقریبا په وحشي بوټو او ونو کې پټ شوي دي. په چرنوبیل کې تر چاودنې وروسته تر ډیرو کلونو هلته واښنه ټوکېدل. په شاوخوا سیمو کې حتی ماشومان له فزیکي ستونزو سره پیدا کېدل او خلک لا هم پریپیات ته له مکرر تګ څخه ډډه کوي. خو الکسی بریوس او ملګري وخت نا وخت پریپیات ته ورځي. هغوی په پریپیات کې پر ودانیو چې اوس له خلکو تشې دي د چرنوبیل د خاطراتو رنګي رسامي کوي.
Sweet people, have you no love for mankind? Must you go on killing just to pass the time? The message is so true, the end is really near. All those villains tug me down, the stilts, the things so
فبروري 14 نیټه د رادیو نړیوال ورځ و. دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې منځل کیږي. په افغانستان کې که څه هم لتیرو دوو لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې شاوخوا 104 نوی رادیوګانې فعال دي چې لدې شمیر څخه یوازې یو دولتي رادیو ده. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
مسالې دوم چې مسکل ګروپس فور دی اوټ
کام خاده د
خپل وړي رادیو ته مریدار پوښ جوړ کړي. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکو په خپل کروندو کې هم رادیو اوري او د دنیا له حاله ځان خبروي.
زه یو دیقان یم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو. زه چې رادیو وانه ورم زما ډیر زیات تشویشي او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړي کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم او رادیو د سیمه ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د رادیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایتالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شو. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د رادیوي پیغام لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپګو کسانو پرته د بیړۍ ټولس پرلې وشغورل شوه. نوموړي ایټالیاوی عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع لامل د نوبل جایزه هم وګټله.
په افغانستان کې رادیو په 1300 مریض کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا رادیو کابل وا او د شپېلې په دین اغمی سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم له تیرو دوله سیزو رئیس تصویری رسنیو او ټولنیزو انټرنیټی رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکو محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکو شیر محمد وایي
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
موږ تاسو په یوه سنن سبا د اخبارونو مست مجلې هم ست تلویزیون هم ست د خبرونو لپاره نورم زین شین ست په خبرونو راځي، خو بیا هم ترغو ټول زغپل کوم د رادیو اورم. تاسو وینئ چې دا اوسم د مات رادیو چالان د رادیو اورم د رادیو خبرو ته مغول نیول.
د افغانستان آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وای په افغانستان کې رادیو زکه خلک ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد له نیمای زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
رادیو به عنوان ارزانترین رسانه،
رادیو د اطلاع رسونی د یو ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې لمخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 3% زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي.
د خاغلی خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کومه چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډیری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا رادیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډیر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره رادیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پر لپسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورنه کړل، خو نه وي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده. دا مهال په ټول افغانستان کې 104 رادیوګانې فعال دي چې 193 خصوصي او یوه دولتي ده، خو په خبره جوازونه ډیر اخیستل شوی دي. د فبروري 14 هر کال د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
تیرونی د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اکادمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد علمی آثار او افکار علمی او سیډنی سیمینار ترسره کړ. په دغه سیمینار کې لزګونه لیکوالو، فرهنګیانو، څېړونکو او د پوهنتون استادانو برخه اخیستې وه چې در وخت پوهاند رشاد په علمي او ټولنیز فکر یې بحثونه وکړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار مریم توخی دغه سیمینار ته ورغلی ده.
هنر جاج تیرونه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري د اکاډمیسین پوهان عبدالشکور رشاد علمی آثار او افکار او علمی څېړنې سیمینار تر سره شو. په دغه سیمینار کې د پوهان رشاد د ژوندانه سربیره د هغه په کړو کارونو، فکری لوري او پښتو ژبې ته د هغه په کړو خدمتونو بحث وشو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ د دغه سیمینار په پیل کې پوهان رشاد د پښتو ژبې د یو ستر ګور څېړونکو په توګه یاد کړ.
علامه استاد رشاد د غازی امان الله خان د پاچایی په لومړی کلونو کې کندهار کې لومړنۍ زده کړې کړې وې. د عصري زده کړو ترڅنګ خصوصي زده کړې هم کړې وې او قران کریم یې لا په کوچنیوالو کې لوستلی وو.
نو موړی وویل چې ارواښاد استاد رشاد د خپل ژوندانه ډیره برخه د څېړنې او تدریس په برخه کې تیره کړې وه. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په پیغام کې ولسمشر غنی استاد رشاد د یو دقیق څېړونکي په توګه یاد کړی وو. دروخت پوهان رشاد شاګرد او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد رفیق رفیق پوهان رشاد د یو ښه او غوره استاد په توګه یاد کړ.
استاد لارخود او روزونکی وو. د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور او مرستیال هم پاتې شوی وو. تل یې د لګکیو ژبو لکه پراچی، پشایی او نورستانی ژبو د څېړنو په برخه کې لارښوونې او هڅونې ترسره کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د ده د هلو ځلو باثمره نیالګي دي چې اوس هم هیواد ته خدمت کوي. ارواښاد اکاډمیسان پوهان رشاد د سیمې په کچه پیژندل شوی لیکوال او عالم شخصیت وو. په لسګونه داخلي او بهرنیو سیمینارونو کې ګډون درلود چې هیواد پرې ویاړي. په څېړنه کې لوی لاس درلود. لاوستا، سانسکریت، فارسی، روسی، انګلیسي، عربي، ترکی، ازبکي او هندي ژبو له سرچینو څخه یې په څېړنه کې ګټه اخیسته. په ادب پوهنه او ژبپوهنه کې هم سیال او وتلی پوه. په ځانګړي ډول د پښتو او دري ژبو په عروضو او وزن پوهنه کې په ښه تجربه درلوده. استاد په تخلیق، ژباړه، ادبي نقد، تاریخ لیکنه او سپړنه کې لویه برخه درلوده. د مهمو آثارو لیکونکی چې مجموعي شمېر یې له سلو نه اوړي. استاد د هند په جواهرلال نهرو پوهنتون کې د لومړني استاد په توګه د پښتو ژبې تدریس پیل کړ.
هغه وویل چې کلونه کلونه یې له ارواښاد رشاد سره د اسیستان په توګه تیر کړي. د نوموړي په خبره چې پوهان رشاد نه یوازې د پښتو ادب په برخه کې لوی لاس لاره، بلکې نوموړی د عربي او دري ژبو په جوړښتي خوا هم ډېر ښه پوهېده. په سیمینار کې دروښاد استاد رشاد زوی ډاکټر طارق رشاد د خپل پلار د ژوندانه مبارزې او شخصي ژوند په اړه هم ګډونوالو ته وینا وکړه.
اول خو د د استادۍ تقریبا اویا کاله د دې هیواد بچو ته تدریس وکړي. بل په شخصي توګه هم د زرهاو کسانو لارښود وو. په سلهاو آثار افغانی او انسیمیز فرهنګ، تاریخ، ژبې او ادبیاتو په اړه لیکلي او څېړنې او تحقیق په ګوتو یې ډېر نسپړلي او ټوی سپړلي دي. هغه استاد چې د ده د ژوند په موده کې د هیواد خورا مهم تحولونه او ناخوالې پیښې سوې، هرې ناخوالې متاثر کړې او د هغو په اړه هیوادوالو ته د پاملرنې او درک پرله پسې لارښوونې کړي او تر ممکنه حده یې د با احساسه انسانانو تر غوږونو ورسولي دي. یوه بېلګه یې د روسانو تر وطن وروسته د افغانانو یو موټی والي او د دوی په منځ کې هغه درزونو ته چې پردوی پکښې اچولي وه د توجه په خاطر د ګران افغانستان څخه بیروت مه جوړوي نظم دی چې د هغه وخت په راز راست خپرونو کې خپور شوی او د ده د سیاسي حالاتو د درک او پیشبینۍ یوه ښه نمونه ده. په دې اړه ښاغلی شهرت ننګیال لیکي: استاد په 1915 لمریز کال پېښور ته یو شعر رالېږلی و چې په مستعار نامه په قلم مجله کې چاپ شو. لکه څنګه چې استاد په زړه خوړلې وه، هغه څه چې موږ یې اټکل نسوای کولی د استاد سترګور احساس د یو ګواښ په بڼه په نښه کړی. هغه استاد چې د هیواد په سخت حالاتو کې د امکاناتو له لرلو سره سره خپل وطن پرې نه شود او تر وروستۍ ورځې قلم په لاس په ګران افغانستان کې له فانی نړۍ څخه یې ابدي ژوند ته کډه وکړه.
د یادونه ده چې استاد پوهان اکاډمیسیان عبدالشکور رشاد په 1928 میلادي کال په کندهار کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون د استادۍ تر څنګ د علوم اکاډمۍ مشاور او ګڼې نورې دولتي او غیر دولتي دندې یې ترسره کړې وې. شاوخوا 138 چاپ او ناچاپ اثر لري. نوموړي د 2004 کال د ډسمبر په میاشت کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي.
سر سیرون کې ډاکټر سید محیودین هاشمی د افغانستان د علوم اکاډمۍ هغه غړی دی چې د پښتو ژبې او ادب د سیړنې په برخه کې لزګونه تالیفات او سیړنې کړې دي. هغه وایي چې د ژوندانه په ډیرو سختو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب لپاره کار کړی او په دې وروستیو کې په پام کې لري چې ادبي دایرة المعارف ولیکي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پوښتنه مر سره کوم چې د پښتو ادبیاتو سره وابسته خلک خو ستاسو په اړه ډیر زیات معلومات لري، تاسو پیژنې، ستاسو آثار ولوستي، مګر هغه کسان چې هغوی ستاسو لیک نه درلوسته او همدا اوس موږ راډیوي مجله اوري، که هغوی ته تاسو خپل ځان وپیژنئ استاد هاشمی څوک دی؟
ډیره مننه چې ما همدا موقع راکړه. چې زما نوم سید محیودین هاشمی دی، په دیارلس سوه او دیرشم کال مریض کال د کوز کونړ د ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د کوز کونړ د ولسوالۍ د بریالۍ د سیدودی په کلي کې زیږېدلی یم. په روحاني کورنۍ کې لومړنۍ زده کړې مې لومړنۍ او ثانوي زده کړې مې د درینور په لیسه کې سرته رسولې دي. بیا د لوړو زده کړو لپاره کابل پوهنتون ته راغلی، بیا لس شپږ پنځوسم کال د کانکور په ازمنه کې کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي له کامیاب شوې او زده کړې مې د ژبو ادبیاتو په پوهنځي په پښتو څانګه کې سرته رسولې. وروسته د پوهنځي د کلي زده کړې سرته رسولو نه په خپله په پوهنځي ژبو ادبیاتو پوهنځي کې په قدر کې د استاد په حیث باندې پاتې شوې یم. تقریبا درې کاله مې تر دیارلس سوه درې شپېتم کاله پورې ما د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې د تدریس او د ننګرهار په پوهنتون کې چې وروسته بیا زه د ژبو ادبیاتو پوهنځي نه د ننګرهار پوهنتون ته تبدیل شوم، هلته زده کړې سرته رسولې دي. او بیا په وطن کې په هیواد کې د نامساعد سیاسي شرایطو له امله دې تعرف شوم چې پښتونخوا ته کډوال شوم. په دیارلس سوه درې شپېتم کال په دلو کې هود کې زه پښتونخوا ته کډوال شوم او له هغې وروسته کله چې هلته لاړو د مهاجرت شپې وي ماس البته دا یو خبره هم پوهمه چې دلته ما مسترې زده کړې په کابل پوهنتون کې نیمګړې پاتې شوې، دوه سمستره مې کړې وې، په درېیم سمستر کې وم چې دې ځنه کډوال شوم. داخل خدمت مې مسترې پروګرام هم تعقیبوم. بیا کله چې پښتونخوا ته کډوال شوم هلته د نورو فرهنګي کارونو تر څنګ د مسترې زده کړې وکړې. بیا هلته ځینې فرهنګي ادارو کې لکه د آزاد افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې په تعلیمي نصابونو کې او همدغسې د دعوت او جهاد په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو د استاد په توګه مې پنځه کاله دنده سرته کړې. او په دیارلس سوه اته اووم مریض کال کې افغانستان ته راغلم، خپل هیواد ته راستون شوم او دلته په دې په ځای چې پوهنتون له لاړ شوم علوم اکاډمۍ لرم او دلته مې ما د څېړنو سره ډېره علاقه لرله. دلته مې خپلې څېړنې په پیل کړې، د څېړونکي په رتبه ومنل شوم. پوهنتون کې زه د پوهنیار په رتبه وم، دلته زه د څېړونکي په رتبه باندې په اکاډمۍ کې ومنل شوم او له هغې نه وروسته مې دلته په علومو په اکاډمۍ کې په بېلابېلو څانګو کې د پښتو څېړنو په نړیوال مرکز کې آریانا دارة المعارف کې مرکز کې او د ژبو ادبیاتو په مرکز کې بېلابېلې دندې ترسره کړې دي. زموږ د ژبو ادبیاتو د مرکز رئیس هم او نور زیاتره د علمي منشي او د ادبیاتو مرکز مرسیال په توګه مخبره فعلا د ژبو ادبیاتو په مرکز کې د علمي مرستیال.
استاد دکتورا دې کله وکړه؟
ښه، دکتورا ما په دیارلس سوه نویم کال کې دا زما سره هغه وخت هم علاقه وه، خو هلته چون په دغه دپاره یو سیټ و زموږ د مهاجرو دپاره او دغه سیټ زموږ یو بل دوست اقبال صاحب نیولی او نو بیا ما د پاره زمينه برابر نه شو چې کړل ترالم بیا چې بیر سو راغلم نو حق پال سه هو دغه نخلاشی او بیا غسیټ د ډاکټرای په خبر پانتل پختو څنګه کې مال راغ البته بیا هم د آزاد رقابت دلاري بیا د سیټ دلته کامیاب شوم او بیا د علوم اکاډمۍ د پختو د جبال بیت مرکز په موافقه باندې مال تخپل ځک سر ته ورسولې او په دیار لاسو شپږ نیم کال کې
فارغ
شوم نه فارغ شوم
استاد کله چې دلته حالات خراب شول او تاسو لاړی مساسي دا دوران ام ځینی کتابونه لوستي چې په هغه وخت کې شوي کله چې د مهاجرت دور نو خو خامخا ته بيد غریبي او مشکلات ستونزې وي په داسې دور کې چې البته خلک د خپل خېټ په سي د ډوډۍ پیدا کول سلال هاندو او د بیا ته خو خامخا چا کار نه کوي ځکه په دې کې پیسې نه وي البته تاسو کار این دا مهمه مسئله نو چې خلک د ډوډۍ په سیګرسي د تاسیس یې نه کوله
ولې دا مسائل مشکل واتو حتی دغه وخت چې مثلا د افغانستان او د برازیل شهیدان بر روان او زخمیان بر روان او جنگ روان حتی مال خپل فامیل کورنۍ تر غاړه ودو کورنۍ غلی بر پر د کوم ځای حالت دا ویني د جنگ وګوره بل اخر ما په مسری شروع کړ او لازم ما علاقه او معجزه دا کار کوم بیا دا غین روسته د لیکوالۍ په ساحه کې منګه لیکوالۍ مشکلات لرل مشکلات دا و چې موږ مثلا موږ دنيز ذکر نه وکړي او د جهاد او د هجرت او دغه مسایل نو ټول اکثره خارخ کچاري کولی کولای شي چې بدني او د زني علماء او دیرم دغه موږ شو کولای چې موږ ستونه لیکو چې مثلا ډیره مشکله ود موږ لپاره موږ د بیات لستیو نو په دې خاطر معنی ما په لمړیو کې دغه شروع حتی خطاتی می شروع کړم خطاتی زکه او ډیر وخت می په خطاتی دیرو ولی خپل مطالعه او دغه مجاری ساتله خود متیرون د پاره لري زمينه برابر نه و یو نیم مقاله رو رو رس یو کال دو کال رس من بده و ته نه د چ مثلا مقالې ولیکو یعنی مسیاسی نیم ادبی په دې خبرونه د جهاد شریعت انده سره لچ په لاس په خبرونه کې ادبی مسائل کتی لیکل مثلا یا مثلا زنی جبار زنی سیاسی لیکل زنی خونی زنی لیکل نو دا قسم خپل لیکوالې شروع کړ نو ما تقریبا دونیم سو کتاب یوازې په خطاطی لیکل په دې کې چې کتابونه مو شي نه سو سپی یو نیم زر سپی به مثلا تفسیر می هم په خطاطی لیکل خدا مجبوریت د ضرورت خاطر د روزي د خاطر او وی ولاره بیا د سو وخت راغی بیا مثلا د مکتب درسي کتابونه لیکل شروع کړل اته بیا مو د لیکوالۍ لپاره زمينه برابر شوه ما شمول تقریبا ما زغت زیات تقریبا 20 کتاب ما البته ولیکل ترجمه کړل د معرب ته پاره بل اخر بیا د زمينه برابر شو چې دعوت جهاد باندې ترکی مال تدریس جاری را په غاړه پنځه کال زالته نو په دغه وخت بیا ما د پاره چلون زمينه برابر شو خو مواد نو مونږ نو خود اردو اثر دغه نه ما په ډول پښتو کتابونه ډیر نو ولته خو مشکلات بل اخر ما ولی دا دغه و چې څنګه کې بچی چې څاک مضمون نه غوښه مضمون تقریبا واته مضمون ما ته درس ورکړ او په هغه دغه کې واته کتاب ما البته هغه وخت ما درسي لیکچرونه نه نوټونه دا ولیکل خو بیا روسو ما ما کتابونه ما بیا چاپ کړل چې کله افغانستان له عالم ما نور کار وکړ او هغه ټول تکمیل شو تقریبا
استاد استاسي د نوم سره خو تر ډیره پوری چیرنه کله چې استاسو نو مخلو نو وای چې ردا چیرون کې چیرنه ډیره کړی یا تخلیقات هم نشته
ډیر خبردار چې په تخلیقاتو کې ما تخلیقات شعر مې لیکلې ده تر دې لا سو دریش په تلور په تکال پورې ما شعر لیکم خو چې لاړو پښتونخوا له او چې حالات مو کتل یو خو مجبوریت ډیر وخت په خطاطی تیر او یا مثلا په نورو کې حسابونو او بل دغه افغانستان شعر طبعا د پښتونخوا شعر په دغه ډیر کمزور یو ان موږ ډیر قوي شاعران چې ما غي دغه عادي شاعران نو په دې خاطر ما بيخي ټول توجه سرونو د غلب وکړل ولی بزمن می دغه ولي کله لاندې کسي می ولي کله ادبی پارچې می ولي کله تقریبا سلی او سلی شپه
چاپ شي وي
ځنه په خبرونه کې چاپ شي وي ځنه ملانه چې و شیرونه می هم دې د خاطر یو مجموعه می چې مخکې دلته لیکلې او چې می آلته یو څو ولي کله نو مشاعرو مشاعرو له بم لیکل مثلا افغان ادبی بهیر او غیر فار مشاعرو تقریبا دغه موسسونه کې د افغان ادبی بهیر موسسونه کې موږ نو هغه د پاره مشاعرې له بم شیر لیکو خ خو ورو ورو ما شعر سره دغه پری خو ده ولند کسیم تقریبا د کلی شلدرس ما ملي کلی په دغه چاپ شوی دي بیرزین د کسیم وښ بار له دغه نه د اردونه هغه هم چاپ شوی دي د جو کو مسکا
استاد چېرونو برخه کې ټول څومره سات چاپ شوی دي تر اوسه
هر زما چېرونو برخه کې زما تر اوسه پورې ژباړن یو لیکنې او څېړنې ټول تقریبا چې ما اوس اوس د علوم اکاډمۍ د کتابتون لپاره دغه کړي دي او الماری کې تقریبا دوه نوي آثار زما ژباړل شوي او دغه شوي دي څېړنې دي په دې کې تقریبا دېرش پنځه دېرش دغه دي تالیفات دي چې کلمې دي او تقریبا دېرش پنځه دېرش دغه دي تحقیقات دغه دي ژباړې دي او همدغه سي تقریبا لس پنځه لس مې تدوینه کړي مثلا د خوشحال کلیات تدوینه کړي رحمان بابا کلیات همدغه سي ګلدسته او یا نور داسې کتابونه مې تدوین کړي دي
د څېړنو ډېره برخه رسمي او رسمیات لپاره دي کړي مثلا د اکاډمۍ لپاره دي څېړنې وکړي کنه شخصي دي
نه شخصي نه موزګار شوی خو ځکه تر اوسه پورې ما ډېرې زیاتې څېړنې مثلا سیمینارونو لپاره مقالې لیکلي تقریبا یو سل پنځوس او څلور سیمینارونو ما مقالې لیکلي او په دې سیمینارونو ځینې په مجموعه کې راغلي او ځینې په دغه دي ما تر اوسه پورې هغه مقالې د آثارو په شکل ځکه اوس تر څو پورې تولید کولای شي باید تولید وکړو بیا هغه درسته کار دی هغه وخت کې مثلا دغه تقریبا شپږ اته سوه مقالې به زما تر اوسه پورې چاپ شوي په دې خپرونو کې نو هغه مقالې ما نه دي دغه کړي ولې دغه آثار چې ما دغه لیکلي دي زیاتره مې دغه لیکلي دي دغه د پاره مې لیکلي ولې مثلا ما یو د نصیر ادب دولونه په نامه یو کتاب ولیکو او هغه کتاب تقریبا تغه کې مات په شپاره ژانرونه معرفي کړي ولې دغه ذکر چې ما چیرونه کوله دغه پاره مجبورم چې لاندې مې دغه کړې وي ولې ما هغه د پاره تقریبا اوس په هغه هر ژانر باندې شپاره ژانرونه باندې مثلا لنډ کیسه ناول ډراما طنز مثلا ځان پیخي دغه سي په دې هر ژانر باندې ما 250 نیم نیم سل صفحه کتاب لیکلې دي یعنی دغه کیږي چې خو ما لا غم نه دي دغه کلمه هغه نسیه د بلونه سوت سوزل چاپ شو یا مثلا د په هنه څنګه په ریک ما دغه کوم مثلا زبي کړه کتن باندې ما بیر کتاب وکړ خو مې لنګار پانتون د ماسترې د ماسترین لپاره ولي نو دغه سي مختلف دغه کلی دي او ډیر شان په ذهن کې شته خو لا مې وخت نه دی پیدا کړی ځکه ځکه زم چې ما ډیر زیات په دې روسي وختو کې ډیر زیات دغه ځان په دې مصروف کو ما دوه د هدف لرل په دې روسي وختونو کې چې کله مې د ډاکټر سره تورس ولا او تل سره محقق شوم نو رتبې او دغه ختم شوم نو ما دا اراده و چې زه به دوه کار کوم یا به دا کوم چې د افغانستان فرهنګي تاریخ ولیکم
هغه ډیر زیات مهم
موضوع او مواد مې ولیک ډیر ورخه مې لیکلم ډیر برخه مې لیکلې د موامل مې کړې ډیر یاداشتونه دغه مې غسي او یو مې دغه ادبي درس معرفت په دغه زه پرې دروم کله چې ما د ادبي درس معرفت دغه د اکاډمۍ سره په موافقه باندې د پروژه شروع کړ د ادبي درس معرفت په څلورو جلدو کې چې د درس معرفت مرکز درس معرفتونه عمومي درس معرفت ختم شو او استاذي درس معرفتونه شروع کوونه بیا غیر سره ما دغه کوم چې د ادبي درس معرفت لیکم او دغه کوم به زما در خونه لاندې از ما د مسیر لاندې ولاږي خو بل اخر زه په دې مصروف شم هغه برخه رانه پاتې شو ولی په دې برخه کې ما ډیر چیرنه وکړ ډیر دغه مې وکړ ډیر منابع مې پیدا کړل ډیر دغه د تدارک د منابع او د پاره هم ډیر ضروري
دا دوه موضوعات ډیر مهم دي اما د بی دایره تل معرفت ډیر مهم دی د افغانستان فرهنګي تاریخ
او ان شاء الله دغه دواړه به زه کوم سره به رسوم خدای توفیق راکړي ان تر اوسه پورې خو زه چې ګورم زه ما په لیکنو چلونه کې دغه نه زه راغلی یعنی عمر او سیله چې ما کوم د بزوانی په وخت لري
حتی
اوس یعنی بالکل تر اوسه پر پلیکنه چلونه معنی په لستلو معنی زه قطعا نیم ستړی شوی
ډیر مننه
استاد او مهرباني دې خیر
تاسو له ازادي رادیو رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو او د دغه پانه کیسه وګ مجبور خیل کوي
زرپانه ګونګن چلې لاپنه هم ټولګي کې ومه ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو هغه وخت ډیر شوختم بل او دلن فکر لرونکی وم خوانځي ته د تاګ را تاګ لار می
د ډاکټر رحیم د کور لمخې سره تیر شپ دی وی وړې غونډې په ډډه کې د کور او مخته د ویالې په غاړه څو شنوونو او چنارونو دومره کولا لرل چې ځانته یو کتاب خبرې واړي. ایو ورځ ګورم په غزای چې ما به وبڅخلې او د مبه مې کوله وړانګ ناستل چې ورنږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله خو د شوخۍ زور را باندې ډېر شو. ورته مې وویل ګونګي لاړه شه ولې زما په ځای ناسته یې. وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده هېڅ خبرې نه کوي ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ په جدي انداز ځواب راکړ ولې زه ګونګه یم. نه خو خلک دې ګونګه بولي خلک کاڼه دي هېڅ خبره نه اوري که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه ولاکه نور درته ووایم د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم. وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل ښه ولې دې ګونګه بولي. وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه مې تا ته ویلې وي. ښه تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چاته دې وویل. هېڅ چاته مې نه دې ویلي. ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي. ښه نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنې پلار به مې راته ویل زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی. ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم. خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلی شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. اوس ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروسته وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هېڅ یې زړه نه منل خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته ولاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم. کله به بیرته راځې ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادیږي. یادیږي به مې. څوک به دې ډېر یادیږي ادې. بل دې څوک ډېر یادیږي. پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته
کله کله ورزی مور می جواب را کړ. هو هغه بل ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو، اوس ورېښمین خیال ته ورزو او په نننی ورېښمین خیال کې یو آزاد نظم وړاندې کوو. په دې خاور کې مین یو گناهګار دی، په دې خاور کې مین یو گناهګار دی. هل ته مینه په سپېڅلو کاڼو تلی، دل تلا هم مینان په کاڼو ولي. هل تلا هم یو مین دویم بادشاہ دی. دلته اوسم معشوقه پردو کې پټه، هلته اوسم د مین په خوا کې اوسي. دلته مینې ته په سپکه کتل کېږي، هلته مینه ده له هر مقام لوړه. دلته اوسم د دیدن په ارمان مړ دي، هلته اوسم د یو بل سترګو کې ورک دي. دلته اوسم د دیدن په ارمان مړ دي، هلته اوسم د یو بل سترګو کې ورک دي. دلته اوسم ژړاګانې پټې کېږي، هلته هیڅ قاموس کې نوم د ژړا نشته. دلته اوسم ارزوګانې وژل کېږي، هلته مینه ده او مینه پالل کېږي. دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي. دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وی، هلته ژوند د هر چا خپل اراده ده. دلته لری دی یوسف له خپل یعقوب، هلته زار وی معشوقان له خپل محبوبه. دلته اوسم ژړاګانې غلي کېږي، هلته ژوند په خنداګانو کې تیریږي. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول. یوشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دورانه. زه جدا یم لتا او تله مانه، وایه څه وشول دا څه کیږي جانانه. ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لرې زه لتا او تله مانه. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یوشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دورانه. زه جدا یم لتا او ته لمانه، وای څه وشول دا څه کیږي جانانه. ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لری زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی. دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي. دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو چې زه اور باندې سوځېږم او غرا پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده. خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی. خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم. خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت. خدای دا څنګه محبت دی چې په شک کې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی. خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی. خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري. خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی. خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی. خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتی ده. خدای دا څنګه تعلیم دی. خدای دا څنګه رڼا ده. خدای دا څنګه نظام دی. خدای دا څنګه تعلیم دی. خدای دا څنګه رڼا ده. خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده. خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم. خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه. په یو کونو په یو کندی موږ لوی شر خلاص کړه. دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
بیکر دا زاده د مخ نه جوړ کا مودې وشوي دارش نه تماشا. شکوی دا فرش یا خدایا 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 دا وطن می دا خدایا دا مخ نجور کا یا سیال خی وگراو یا جانانا مصورا آزادی رادیو